سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې تاسو مخه کلا ساده رادیو نه اورئ اوس دا ساده رادیو خبرونه څلور ورځې ته دام لري تاسو له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نو نس یو ویش پنځه ویش متره د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځني څپا دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرله پسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 343 ټنه ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې راغلي دا شمېر د 2023 پر څله 13% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربېره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د دغه سازمان د اجرایوي رئیس کتا ولی له قوله ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږي شي څو د کوکنارو د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه لکه په زیربناوو کرنیزو سرچینو او د افغان کلیوالو د ژوند پر بنسټیزو برخو پانګونه وشي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید افغانستان له جنوب لویدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر دریمه برخه پرې متمرکزه ده. د پاکستان د پخوانی نمړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه شوی دی. یو پاکستاني امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 مظاهره کوونکي نیول شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوندن په بیان کې چې د دې ګوند پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې په اسلام آباد کې په نښه شوو کسانو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه مظاهره چیانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دغه ګوند د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره په ظالمانه چلند تورن کړی دی. په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر له هم په اسلام آباد کې د مظاهرې لغوه کېدل تایید کړي دي. لارین کوونکو د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بشري حقوقو د څار اداره وایي طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته د ویرې د سفزا رامنځته کړي چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د څرګندونې پرون پر خپلې ایکس پاڼې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د درې کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړي دي. دا راپور له مخې د یوناما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه دا روان 2023 کال د سپتمبر تر 13 پورې له 346 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ټولنیز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د یوناما د راپور رد کړی. او د لبنان په جنوب کې د اسرایل او د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ډلې ترمنځ زوربند له شاوخوا 14 میاشتو جګړو وروسته چې په سیمه کې د پراخې جګړې اندېښنې راپارولې وې عملي شو. وروسته له هغې چې اوربند په سیمه کې د سهار په 4 بجو پیل شو د اسرایلو پوځي ملکی وګړو ته خبرداری ورکړه چې د لبنان په جنوبي سیمو کې د خپلو کورونو ته نستنیږي او د اسرایلو پوستو ته هم نه ورنږدې کیږي. په ورته وخت کې د اسرایلو د خبرداری سربېره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان سویل ته ننوتل او د لبنان پوځ هم د اسرایلو د پوځ سره د ځای د تبادلې لپاره چمتو شوی دی. حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او اروپایي ټولنې یوازې د دغې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو حزب الله ترمنځ دوربند تر تېره شپه د نومبر په 16 په یوه خوله تصویب کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدلای شئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بی عدالتۍ سره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا په نړیوالې ټولنې نیوکې کوي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دې لګولي، او په دې سخت حالات کې افغان خزي یوازې پرېښودلي دي.
له دې سربېره د افغانستان په جنوب کې اوروزګان ته ورځو، هلته په ماشومانو کې خوارسواکي زیاته شوې. علتونه یې څه دي؟
هېڅ دغه نه ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. دغه دوه انګاشته چې نه ته بېشتروم د اینکې ژوندی سي، بیا چې بوزم بیا رسولویږي، بیا یې راولم.
ګاونډي پاکستان ته ورځو، د وروستیو یو نامنیو په اړه ده چې هلته دغه نامنیو کې څومره افغانان ښکېل دي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې دغه هېواد په پلازمېنه اسلام آباد کې خپلې مظاهرې لغوه کړې، چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. ویل کېږي چې په دغه نیول شوو کسانو کې نولس تنه افغانان هم شامل دي. خو دا چې په پاکستان کې د دغې وروستیو مظاهرو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو وروستي جزئیات څه دي، همدا شېبه د مشال راډیو خبریال ګل سره په سټوډیو کې د تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې روستي جزئیات د دغه کسانو چې نیول شوي دي څه دي، او تاسو سره روستي په دې اړه جزئیات شته چې په دې کې څومره افغانان دي ول نیول شوي؟
د کی څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم ویل چې په د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په پاکستان کې یو لوی اپوزیشن ګوند دی، هغه د نوومبر له 14 مینا د فائنل کال یعنی د اخري هغه په نامه مانی د خپل د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره د اسلام آباد په لور احتجاج هغه کړی او پیل کړی وو. د کی زیاتره قافلی چې دي د خیبر پختونخوا نه تللی وي، د نورو کومو ګورو صوبو یا ایالتونو نه کم وو شمیر، خو د خیبر پختونخوا نه زیات د پلویانو چې کوم دي د ګوند هغه اسلام آباد ته ورغون شوي وو. او پرون به نا وخته دوی چې کله احتجاج هغه کولو، نو هغه احتجاج پرون د امنیتي ځواکونو لخوا منتشر کړل شو، او د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې له 500 زیات چې کوم د ګوند پلویان دي دا نیول شوي دي. په دې کې ځینې افغان کډوال هم شامل دي. ځینې رسنیو باندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ځکه چلته د واکمن ګوند چې د پاکستان تحریک انصاف دي، نو د غړو د یا د پلویانو راغونډولو لپاره ځینې افغان کډوالو ته پیسې ورکړې وي چې تاسو په دې هغه کې هغه شمېرې برابرولو. نو په دې کې ځینې هغه هم شته، هغه بېګنا هغه هم شته، افغان کډوال هم دي چې هغه دې باندې ورته د ورځې دیاړې ورکړل شوي وه، او هغه بېګنا کسان هم چې دي هغه په اسلام آباد کې نیول شوي دي. فرید دی کې تاسو ته یو تازه خبر درکوم چې اوس لږه شېبه مخکې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوي اوس لږه شېبه مخکې خبری کانفرنس وکړلو، او دا پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به د افغان کډوالو چې کوم تک دي هغه به د 18 دسمبر نه په مکمله توګه بند وي. دا د دسمبر 18
د همدې میاشتې
د دسمبر میاشتې
خلا یو میاشت وخت لري، ان له دې وروسته به افغان کډوال په اسلام آباد کې
اسلام آباد ته بنشي، او هغه به باقیده که چې څوک هم افغان کډوال التزی که پرته لدی که پی او آر کارت وسره یې غی نه، هغه به د اسلام آباد د کمشنر نه باقاعده یو ان او سی اخلي. ان او سی مقصد دا چې یو سند به د اسلام آباد د کمشنر نه یا د انتظامی نه هغه به ځان سره گینه، هغه والته
د یوازې د اسلام آباد په اړه
بندیز لګول. یس، او د اسلام آباد په اړه
د نورو خارونو په اړه خو
د نورو خارونو کې موږ ګورو هغه هوس ماغه بهیر چې دی ته تیر کال په نومبر میاشت کې کمپیل شوی وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو، نو هغه خو یو حساب سره آن آف کی هغه روان هم دی.
ډیر زیاته مننه کورودان ژوندې اوسي. د مشال رادیو خبریال ګولیاز و چې په پاکستان کې د روستي او نام نه یو پړې روستي جزئیات راکړل. څنګه چې ګولیاز یادونه وکړه، په دغه روستي او لاریونونو کې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند په لاره چولی و، نونس افغان کډوال هم نیول شوی دي. څم ګولیاز په لاتونو باندې رڼا واچوله چې دغه کسانو ته پیسې ورکړل شوې وي، خو فرشته ساکر سره همدا شیبه په سټډیو کې. فرشته جانې، که تاسو راته ووایاست چې دغه افغان کډوال چې نیول شوي دي په اړه وروستي جزئیات شته، چې څوک دي او د دې تر څنګ ولې نیول شوي دي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې د نومبر په 28مه یې شاوخوا زر مظاهره چیان د هغه څه په تور چې دوی یې ناقانونه احتجاج بلي نیولی دي. لاریون کوونکو د یو پراخ لاریون په ترڅ کې له زندان څخه د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي 945 اعتراض کوونکي دي چې دې کې 19 افغانان هم شامل دي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان د عمران خان د خوشي کېدو لپاره د نومبر په 24مه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې اډي چوک ته یې ځانونه ورسول. د نومبر په 26مه مازیګر مهال پوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات پیل کړل. هغوی له اډي چوک څخه په شا وتمول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره چیانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز هم وکاروه او هغوی یې سره تیت کړل. روزوی همدار از ویل چې پولیسو د شپې په عملیاتو کې له وژونکو وسلو څخه کار نه دی اخیستی. بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویل چې دوی خپل لاریون یا مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسانو له وژل کېدو څخه وروسته خپل لاریون وځنډوه. په وژل شویو کې څلور امنیتي سرتیر او دوه مظاهره کوونکي هم شامل دي. د پی ټی آی ویاند شیخ وقاص اکرم د احتجاج د ځنډولو پخلی کړی دی او په دې برخه کې حکومت په وحشت تورن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند چارواکو ویل چې د خان میرمن بشرا بیبی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور چې د خان مهم ملګری دي، د امنیتي ځواکونو له ځپلو وروسته له اسلام آباد څخه خیبر پختونخوا ایالت ته خوندي راستانه شوي دي. نقوي د شپې ناوخته د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې لاریون کوونکي چې ځینې یې په لرګیو او ګولیو سنبال وو، د نومبر په 26مه نیټه پلازمینې ته د پاکستان پوځ لاستولو وروسته په بریالیتوب سره تیت شول. هغه اعلان وکړ چې خوندي به د نومبر په 28مه بیا د سره پیل شي او د اسلام آباد ته تړلې ټولې لارې به پاکې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شپې ناوخته په کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې په لاریون کوونکو کې د افغانانو د ګډون په اړه به جزئیات هم نن رسنیو سره شریکې چې څو شیبې مخکې څنګه چې د مشال څنګه همکار هم یادونه وکړه. په خبري کانفرنس کې هغوی د افغان کډوالو لپاره ډیډلاین یا آخري تاریخ ټاکلی دی. 22 کلن عمران خان چې پخوانی کرکټر او د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی، له یو کال راهیسې په زندان کې دی او له 150 ډیرو جرمي قضیو سره مخامخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې نوموړی زندانی کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دی. بلخوا د بکنې نړیوال سازمان هم نن په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د پاکستان پر حکومت یې نیوکه کړې ده چې د مظاهره چیانو په وړاندې له زور زیاتي څخه کار یې اخیستی دی. دې سازمان ویلي دي چې مظاهره د هر چا حق دی او باید حکومت له تاوتریخوالي او تشدد څخه ډډه وکړي.
ډېره زیاته مننه کورودان همکارمې فرشته سحاق و چې په پاکستان کې په مظاهرو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او د چل د څومره افغانان نیول شوي دي وروستي جزئیات راکړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو مخه ګل ازادۍ راډیو نوري اوس د ازادۍ راډیو خبرونه 24 ساعته دوام لري. د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.90. همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو پر ټولنیزو رسنیو او ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، همدارنګه واتساپ، ټلګرام، یوټیوب او فیسبوک کې وڅاري، هلته زموږ مطالب وګوري، واوري او همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم زموږ د خبرونو تکرار او همدارنګه لایف خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پر خپل ایکسپانې پیو بیان کې له افغانو میرمنو سره خوخګي خودلی او ویلې دي هر میرمن حق لري چې لډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتیو سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلی او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل:
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنې په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له توشیح وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حالت کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
دا په داس حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د لمنځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼې خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګېدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نه شي. سربیره پر دې 350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو ازادي راډیو ته غواړئ. په اوروزګان کې د خوارزواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. په اوروزګان ولایت کې د خوارزواکۍ سوی تغذیه ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځنګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزې څخه سخت زیانمن دي. روغتیا چارواکي وایي چې د خوارزواکۍ وندل میلیونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشتوالی دی. دا ترینکوټ ولایت روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشټوالي له امله روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ وي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
په اوروزګان کې د خوارزواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله 300 برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازي چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و، ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لک مې المسید المسیم راوستلی دی. دلته دغه مور کښنې پیدا شوی دی، ویل چې دا هغه نه کوي، ویني نه سي روزلای. هغه زه ورته راغلی هم دی اوس ما سره کومه کوي، شیدې دغه د شیدې پرتې دي بس ورکوم، دروسه بل شي نه دی ور کړی دا شیدی ور کوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارزواکی لامل د ترینکوټ ولایتي روختون تر وړي د خپل ستونزو پاړه وای
ورته راوړي ډاکټر صاحب نه کنه چې دی دی دا دی اوس دی د و میاشت دی هېڅ دغه نه ورسره کوي مرسته ورسره کوي دغه دوه میاشتې چې دلته بستروم دی نه کې ژوندی سي بیا چې بوزم بیا رسولویږ بیا یې راولم.
خوارزواکي هغه حالات ته ویل کېږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارزواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکي او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وای د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیې اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته دې داسې خوراک دې ورته ورکړل شي چې غوښې دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي نو دغه ماشومان چې دی خوارزواکۍ نه اخته کېږي او د خوارزواکۍ څخه جلوګیری کېږي.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارزواکۍ پیښې موجودې دي خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سویتغذي ماشومان پکښې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی شي.
اروزګان کې د خوارزواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندویو جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
بیا به هم زه تاسو ته شمیرې تکرار کوم کولای شي چې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوي او د خپلې سیمې حال سره شریک کړي. 00 24 22 11 25 01 او 00 24 22 11 25 01. تاسو موږ شمیرې دي کولای شي چې خپلې ستونزې په واتس اپ هم د شمیرو ته راوستوي. اوس هم کندهار ته ورځو. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې لسګونه کلونه تاریخي مخې نه لري د کارموندنې د نشټوالي او د طالبان حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو ګواښ سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډېره پیکه سوی
لته به د یو هیواد څخه لانیان راتلله موږ تابلوګانې و منظرې و چې و شان به پراته وه چې هغه به غوا وکتل بیا به غوا رانیوله اوس چې هغه ځای مطلق بند کړي زموږ څخه هغه ته بیخي اوس
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې باید د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو د ښاغلي همت په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطي او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاسه څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کسب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دی.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس ستا ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا دا چمکپټي دا پر اندارو خلک لیکنې، مثال یا دا کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د زموږ پر لاسي کار اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ ښه غټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم دی په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، که د کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نښه رسول دي. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دوی په خوا درو هغه شوق چې د خط سره درلود متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځو دی.
خطاطي په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخکې نه لري. نستعلیق، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره بر اخر څه وب ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول دا بار په پیتاب لري کې لن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دا عذاب اخته دی ورور کزما ژغ تر د مشرانو پورې ورسې چې یا د مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي یا د دا ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه، مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامې خوږو ته ویزو او د پاسپورت د چند خرچه کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاره متخصصې د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي رادیو ور د کار کوم کو سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم دا به ډیر مشکلات جوړ کی دا تلویزیون نشرات بند دی ویډیو بند دی دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوش یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسی دا طالبان یو شکر چې دا ویډیو بند دی تصویر بند دی دا هم نه کې امکان نه لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو ته د سات لند خبرونه ده